خلو او دغه په محاول باندې خدای په خپل هغه احسان مندي ور باندې اظهاروي چې ګوري موږ د اسلام په ذریعه او د پیغمبر سره په واسطه باندې تاسو تمام ام خوراکا در نصیب کړل او ام در نصیب کړل. دا اسلامي نصوص دي او بشمیر نصوص دي چې په دې کې راغلي په قران کریم کې چې انسانانو ته هغه بشري حق او مهم پس د حق د حیات نه چې موږ او تاسو واقع نه ګورو امنیت یو مهم بشري حق دی د هر فرد له خاطره الله تعالی په قران کریم کې ورته ذکر کړی دی.
حسیره سه په ملي او بین المللي قوانینو کې البته د امنیت په اړه سوال شوی
د پولیس او دلته اعتراض په هغه کې د قانون اساسي کې شپږ پنځوسمه ماده دریم جز دویم ماده کې او د یو سلو څلور دیرشمه ماده کې د قانون اساسي صریحا د امنیت په حق له لیکل شوی دی چې د نظم او امن عامه راوستل د دولت دنده او مکلفیت دی او بلګه په اساس د ته یو سلو تلو درسته ماده کې وایي چې کاش تحقیق اقامه دعوا تر محاکم ثلاثه پورې د پولیس او د ارګانای عدلی د دنده مکلفیت دی. پولیس په دې اکل مکلف دی چې د کشف او د امنیت پر اوستو کې د مکلفیت او دنده د بد اساسي قانون پر رابطه کې او همدغه سترازو په د نړیوالې اعلامیه په حق لبنت د بشر حقوق نړیوالې اعلامیه ده په دې لسم ماده کې لیکي چې هر څوک حق دی د لري خپل د داخل د ملک آزادانه گشت و گذار او محل د اقامت ځانته انتخاب کړي. او همدغه څه په دولسم ماده د میثاق بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې راغلي دي چې هر څوک قانون انده د ملک په قلمرو کې ځای وسیږي حق د رفت و آمد او د انتخاب د ځای د محل حتی د گشت و گذار د دې حق لري چې یو انسان په قلم د ملک د تامین د امنیت نه برخوردار وي. یعنی په کنوانسیونونو کې په میثاقونو کې په داخلي او بین المللي قوانینو کې د انسانانو د امنیت د خوندیتوب د لومړیتوب ورکړی دی په قانون کې چې د هر هغه دولت د خپل د وګړي که هغه ماشوم دی که هغه مشر دی که هغه سپینګیری دی که هغه بوډا دی که هغه ښځه ده که هغه نر ده باید ټول د آرام او د سکون په فضا کې خپل ژوند وکړي. چېرته چې اقامت اختیاروي چې د قلانم دغه ملک باید هغه د امنیت نه برخورداره وي هغه روحن جسمن
نه امنی احساس نک. تاسو ویل چې البته دا یو بشري حق د امنیت په ملي او بین المللي قوانینو کې هم په دې باندې ډیر تاکید شوی ده. اوس برا شو نامنۍ ته چې تر ډېره حده پورې په افغانستان کې دغه حق د افغانستان د افغان د خلکو نه اخیستل شوی ده، علت به څه وي او د نامنۍ علت څه ده؟
موږ او تاسو چې کله ګورو په یو ملک نه امنی اول دغه خپله د یو ملک او ذات موږ او تاسو وڅېړو په دې کې ډېر هغه مغرض ملکونه د لاسوهنې په اساس دي. اول غواړي چې ملک د سیاسي بحران ته وباسي، کشمکش د سیاسي هلته که تر هغه پرې د دوی د زمينه د مداخله د هر نوع مداخله وسی اول په ملک سیاسي بحران را منځته کوي، دویم اقتصادي بحران را منځته کوي، دریم مافیا زیږي په دې هغه کې، څلورم قانون عدم د قانون د رعایت وي چې دا د ونی و د خوڅه کې دا منیسه دا ونیسه دغه ټوله زیګنده هغه نه ده چې یو ملک خود مختار نه وي او یو ملک بیگانه مداخله وي. دا یو خدای استخباراتي جنگ پکې وي، دا بل اخ دی. نو چې د ملک د زاویې نه ته وګوري د مختلفو زوایو نه دغه جنگ هلته ننوځي او ناامني ننوځي، بس په دغه باندې ملکونه په وورو او د وینو په لمبو کې سره لمبوي، په دې کې ټول هغه انساني او بشري خپل حق چې دی هغه له لاسه ټول سره ورکوي. نو دغه عوامل او اسباب دي جنګونه دي.
د دولت دنده څه ده؟ د اکاډمیکو ساحو په ساتلو کې لکه پوهنتون، ښوونځي او همداسې نور دولتي مکانونه یا ځایونه چې هغه اکاډمیک ځایونه دي،
لکه څنګه چې ما په مخکې اشاره وکړه چې شپږ پنځوسمه ماده و پنځه ماده یا څو د څلور دیرشمه ماده او دغه چې د پولیسو د پنځوسمې ماده په اساس باندې چې مکلفیت او وظایف د پولیسو چې هغه تأمین او حفظ نظم او امن عامه ده او تأمین د امنیت د فرد د اجتماع او د هغوی د حقوقونه حراست کول پاسبانی کول دا د دولت دنده ده او د ده له خاطره به وقایوي تدابیر نیول د وقوع د جرم نه جلوګیري د وقوع د جرم نه دا د دولت دنده او مسؤلیت دی. همدغسې کشف په موقع سره گرفتاری د مزنون او مرتکبین په احکام د قانون سره دا د دولت دنده او مکلفیت دی. متاسفانه چون جنگ دلته استخباراتي جنگ دی، ترشا اقتصادي دی او دلته مافیا دی پکې زبنه تعصب ست قومي تعصبونه ست، نو په دې اساس باندې اوس په دغه غټه ساته باندې چې نه مسجد تر آرامه دی نه اکادمیک ماحول تر آرام دی، نه تعلیمی ماحول تر آرام دی، مسئولیت هم څوک نه، پس دا څوک یې خیدا کار څوک یې؟ نو دا دولت دنده ده، دولت متاسفانه چې او ځای کې پیښې وسي یو دوه ورځې ورته ښه حاضر باشه او په خلاص غوږو په خلاصو سترګو باندې هغه ځای څاري وغه کې، بیا چې څه هغسي بیا ما هغه غفلت باندې لاړ شي سره بیا په خوب باندې لاړ شي. بالاخره دښمن خو همیش د تخریب او د وحشت د دې له خاطره خو پلان لري، یو پلان چې کامیاب شي د هغه په تعقیب بل پلان سنجي، په هغه په تعقیب بل پلان سنجي. نو دولت ته په کار ده چې د قانون په اساس باندې او د بین المللي قوانینو په اساس باندې د فرد د اجتماع د ساتنې د حراست او خاصتا د اکادمیک ځایونو د تعلیمي ځایونو د مساجدو د دې امنیت په پوره اطمینان او په پوره طاقت سره او په پوره ژمنتیا سره باید دا ونیسي.
مننه کوسیریا صاحب. روسیې پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اوس د بشري حقونو خپلواک کمیسون پیشنهادونه په دې برخه کې
پیشنهاد خو همدغه ده چې د قوانینو په رڼا کې چې د پنځمه ماده د پولیسو د قوانینو په پنځمه ماده کې یو ویست فقري دي، همدغه دولت همدې ته اغېستي ژمن پاتې سي، بین المللي قوانینو ته دې ژمن پاتې سي. دا یو دنده ده، مکلفیت دی، تدابیر دې خپل جدي ونیسي، آګاهي دې دې په دې کې ور زیاته کې. پولیس دې همیش داسې نه سي یو ځای کې یو پوسته یا هماغه پوسته کې د پولیس پاتې هغه سر بېګا پایره کې سر وخته بې هغه پروت وي. باید دغه پولیسي پوستي چې دي باید د هر سر تجهیز سي، هر بېګا تجهیز سي. هغه څوک چې بېګا دنده ده کې باید هغه ته سر یو درس ورکړي، تربیت ورکړي، په خپل قرارګاه کې هلته سره څم لوي، هغه ویده سي خو پوره کې بیا راولېږي. کوم چې بېګا هغه د هغه د سر همدغسې نوي نوي تکتیکونه ور زده کړي، پوهه هوښیار عاقل ځوانان په استفادې پولیسو کې ځای په ځای شي چې ترغو پورې دوی وکول شي د دښمن رخنه قطع کړي سره. نو دولت ته پکار ده چې د خپل پولیس، خپل امنیتي او کشفي ارګانونه د خوراکي لحاظه ښه خوراک هغه کې هر سار به دکتورین د متخصصین د کشف او خونسا د جرم دا ورته سار تدریس وسي، سپورت ورباندې وسي. یعنی داسې هغسې چې د دوی لکه یو روباتی پولیس کنه، داسې دا پولیسان هغه روانشناس وسي کې باید پولیس په پولیس تعلیم یافته وسي کې پولیس داسې نه چې هغه بې سواد چیز ده نه یي چې لساره تر بېګا پر ودرېږي بېګام پیره وکړي سار هغه د خوب ستړی. خو طبعا دغسې د غفلت د پولیس نه دښمن رخنه کوي په هره اداره کې، که هغه دولتي ادارې، که هغه اکادمیک ساحه، که هغه تعلیمي ساحه. نو زما پیشنهاد دغه دی چې اول خو دوی دغه پنځمې مادې خپل تجمن مکمل پاتې. نو دغه زموږ پیشنهادونه دي دولت ته چې خدای پاکو کې د دولت غوږونه خلاص وي او نور پیشنهادونه زیات دي چې ستاسو وخت کم دی. په دغه امید چې په افغانستان کې صلح راسي، امنیت راسي.
ډېره زیاته مننه کوم. کور ودان سي راسي مننه کوم. قدرمنو دوستانو، دا و د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی لاس پارم. الله مو مل شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالن نو کړي به دي کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومنی. په کابل کې د پولی تخنیک دی پانتون له لرغونتوب څخه خبري است.
پولی تخنیک پانتون په 1942 کال کې د میزان په یوشتمه نیټه تهدابي کې خوده شو او د اول ځل لپاره په 1946 کال کې فعال شو.
یاد پانتون مولا نږدې څخه لیدلې دی.
ماحول ماحول دی همدې په خاطر چې مغز آرام د مغز آرامتیا د پاره او بل چې د درس لپاره ډېر ښه ماحول دی. پولی تخنیک تقریبا
نن په همدې اکله معلومات درکوو. په پایل کې د پولی تخنیک لرغونتوب ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو، له محصلینو او استادانو سره هم غږېدلی یو، له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوکتونکو با په کابل کې د پولی ټکنیک په هانتون چې په 15 ناحیه کې جوړ دی په 1942 کال د انسټیټیوټ په نوم خښته کې خودل شو. د پولی ټکنیک د په هانتون زمکه 308 تجربه ده. اته ودانی په کې جوړې دي. څلور نورې د رغیدلو په حالت کې دي. لیلیا، تام خوري، کتابتون، څیړنیز مرکز، ورزشی میدان، د پاکو رنو بو فواره، پوونو بوټو او بیلا بیلو ګلانو شنه ویلی هغه څه دي چې د پولی ټکنیک سیمه ته ځانګړي ښکلا وربخلی ده. د پولی ټکنیک پوهنتون د لومړي ځل لپاره په 1955 کال فارغین ټولنې ته وړاندې کړل. د یاد پوهنتون محصلین په 1959 کال د ماسترۍ له پروګرام څخه هم برخمن شول. ورو ورو د زده کړې کچه تر پی ایچ ډی یا دکتورا پورې ورسېدله. دا چې په خپله پولی ټکنیک څه معنا لري، د یاد پوهنتون له عمومي رئیس ډیپلوم انجینر عبدالرشید اقبال څخه مو پوښتلي دي.
پولی ټکنیک په حقیقت کې انګلیسي او حتی لاتیني کلمه ده. کله چې موږ ټکنیک وایو هغه ټول ارتباط نیسي د انجینرۍ او د ټکنیک سره، خو کله چې موږ پولی ټکنیک وایو دا بیا جمع کیږي. د په دې معنی سره چې دلته څو انجینري او څو تخنیکی څانګې دي. په ځینو هیوادونو کې معنی نوم دی، صرف زموږ تفاوت په دې کې دی چې زموږ د کابل پولی ټکنیک پوهنتون دی. د کابل پولی ټکنیک پوهنتون د نورو پوهنتونو د انجینري څانګو لپاره د مور حیثیت لري، ځکه دوی ټولو د ځاینه نشأت کړی دی او اوس هم اکثریت مطلق استادان دي، دوی فارغین دي پولی ټکنیک دي.
لکه څنګه چې تیرو جګړو د هیواد هرې برخې ته زیان اړولی وو، همداسې د کابل پولی ټکنیک پوهنتون هم ورنخوندي پاتې نه شو. استاد پوهنیار سکندر زدران وایي چې جګړې پولی ټکنیک په کنډواله بدل کړی وو.
پولی ټکنیک کاملا له منځه تللی و. حتی دلته د اول خط سنګر و د مختلفو حزبو منځ کې، او پولی ټکنیک په مکمل ډول له کاره وتلی و. یعنی هر هغه کار چې تاسو تصور کولی شئ دلته ترسره کیده. د موقت حکومت د رامنځته کیدو څخه وروسته ورو ورو بیرته کومکونه راجلب شول پولی ټکنیک ته، او دا مرحله په تدریجي ډول بیرته شروع شوه او تر ننه پورې دا ادامه لري.
په افغانستان کې انجینري تر ډیره حده د نارینه او پنځای ګڼل کیږي، ځکه له یوې خوا یې کار دروندی، له بله پلوه په ساحه کې ګرځېدل غواړي. د پولی ټکنیک د پوهنتون د دوهم کال محصله روبینه احمدی په دې باور ده چې د میرمنو طرحې، فکر، خلاقیت او د یوې ودانۍ د جوړولو په اکله نظر ډیر مهم دی، نو ځکه یې د انجینري پوهنځی غوره کړ او اوس که څه هم ستونزې لري خو په ډیره مینه یې پر مخ وړي.
د موږ جامعه چې